د سهار ته بجی دی. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د ډلیزې حملې په اړه جزئیات درکړو. لهر څړومبای په مکړی خبرونو ته د افغانستان جمهوریت ریاست د کابل په لویدیځ کې د کوثر دانش پر روزنیز مرکز د بمی حمله په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو سکتور په نښه کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د کابل په 14مه حوزه کې پر دې مرکز د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان ووژل شول او نږدې 16 نور ټپیان شول. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتي چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یوه امنیتي غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي او د دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دې وپېژندل سي او له منځه دې وړل سي. همدارنګه دې د دشتي برشي سیمې د امنیت ته ټینګښت په اړه لا زیات کار وسي.
پر کوثر دانش د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لوی لارې د تصفیه خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې هم ناامنه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د WHO دفتر پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میر جان راسخ ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د ګوزان 350 پیښې ثبت شوي دي. WHO د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د پولیو د کمپاین په عملي کولو کې همکاري وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملک کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د اکتوبر په 16مه په یو بیان کې ویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارت نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپک پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوری پال دي پرون د اکتوبر په 26مه د اته څلوېښت مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایو اته څلوېخت کلنې باریټ ترایې ورکړې د سرې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روت بادر ګینزبورګ مړه شوه. ډیموکراتانو په سنا کې د باریټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دی د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. او زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمېنې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکاوه چې لوکاشنکا له واکه د لرې کېدو لپاره د اکتوبر د 15مې مهلت له پامه غورځولی دی. اعتراض کوونکو وویل چې لوکاشنکا نه یوازې له واکه لرې نه شو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په مینسک کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړي مرمۍ وکارولې او سلګونه کسان یې ونیول. په بیلاروس کې د اګوست د 9مې له انتخاباتو راهیسې د لوکاشنکا پر ضد پراخ اعتراضونه روان دي. لوکاشنکا ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبری برخې ته، او د خبری برخې په سر کې تاسو په خوست کې د نن سهارنۍ حملې په اړه د جزئیاتو اوریدو ته رابولم. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د خوست ښار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید کړی، ډلیز برید دی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه له خوست ښار نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. الوخیل صاحب، جزئیات څه دي د دې حملې؟
تکل صاحب سلام تاسو ته او درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار نږدې شپږ بجې د خوست ښار جنوب لوري ته مجاهد څلورلارې سره نږدې د ځانګړو پولیسو په قضې باندې وسوال برید شوی چې برید اوس هم روان دی او خال خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه زوروره چاودنه واورېدل شوه چې بیا په تعقیبې نورې وړې چاودنې وې. د سهار په شپږ نیمو بجو بیا دوهم ځلم همداسې لکه اوله چاودنه چې درنه وه، دا چاودنه هم ډېره درنه وه چې تر ډېرې لرې ځای پورې غږ واورېدل شو. تر اوسه سره لدې چې امنیتي ادارو د دې ډلیزو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي، خو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د خوست ښار شخصي او ولایتي روغتون ته شپاړس ټپیان او د یو مړي جسد انتقال شوی دی. د یاد سرچینې د معلوماتو په اساس باندې دا اووه کسان چې دي دا ملکي یا ولسي وګړي دي، او پاتې کسان چې دي دا د پولیسو د ځانګړي قطعې منصوبین دي، ځکه دا سرتیري نه لري. اکثره ټول دا کسان چې دي ټول منصبدار دي، او دا وژل شوی کسان چې دی دا پولیس دی. د والي ویان طالب منګل وویل چې تر اوسه پورې د برید په ساحه کې دوه بریدګر وژل شوي دي. البته چانیز عملیات روان دي چې د برید وروسته به څه معلومات چې لري له رسنیو سره به شریک دي. همداشان تکل صاحب غواړم تاسو ته دا یادونه وکړم چې موږ وغوښتل وسلوال طالبانو نظر هم په دې ارتباط باندې ولرو، نورو څوک چې جګړه کې ښکېل دي هغې نظر هم ولرو، ولې هغوی په دې ارتباط باندې نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
ډیره زیاته مننه نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې د وسلوالو د ډلیز برید په اړه جزئیات راکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، او چارواکو ویلي دي چې شپاړس کسه روغتون ته انتقال شوی دی، یو کس وژل شوی دی تر اوسه پورې. خو دا چې حقیقتا په د جګړې په ساحه کې څه روان دي موږ تر اوسه نه پوهیږو. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به نن ورځ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د نه منلو وړ نه ده او دا تاوتریخوالی د سولې پر خبرو ناوړه اخیس کولای شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات په خپل راپور کې اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د ښاغلي نادری او ویلسن په کتنه کې وویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولای سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړي دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکراتو او یوې ښې پایلې ته د رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري چاپي او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کیږي ورسته خبرې پیلېږي چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناشته چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلې. دا بیا هم یو توتیا ده او د دې توتیا تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اجمل اند چمتو کړې ده.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځني سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستاني ډان ورځپاڼې د عمران خان لخلي ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاري خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه وغونډې کړي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خپره کړې ویلي دي چې مصري ټبره ابو محسن المصري یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پرله پسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصري په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلی. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصري وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللی. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصري په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصري یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال
ژوندی نیول شوی. خبرونه د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی له خپلې ویلي که څه هم المصري ډیر مشهور نه وو، خو وژل کېدلې ښیي چې د القاعده شبکې وسلوال لا هم سیمه کې فعال دي. ملیټری ټایمز په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر هغه وروستي هوایي برید رپورټ خپور کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. خبرونه وایي پر طالبانو د امریکایي ځواکونو دا هوایي برید اونۍ وروسته لاغي کیږي چې په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي کمانډان جنرال سکاټ میلر وویل امریکایي ځواکونه خپل ټوله هڅه کوي چې له طالبانو سره د دوهی تړون وساتل شي او تاوتریخوالی راکم شي.
زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونه د چاپ شوی کتاب فرهنګ جاج مخکتنې ته ځانګړې کړې ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړي.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري.
مورې د هغه په لور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، والوري څه خبره ده، والي څه پیښه شوې؟
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنګ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړې ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته را بولو.
نن د ازادۍ رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ته خرغلاست وایم، او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادۍ رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادۍ رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس وایو، ور به ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پرانیست ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لټولو میلمنو نه چې راغلي او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورنه و طولانیز و استونز و در رسپرر و سریر و سربیره در شوز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سریرین پا برخه که در مسئول رسانه پتوگه آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبروانو سخه هر اخبروانه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی راژیو در دو لسات نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه په افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په دې ورسته که ازادي راډیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابي بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په غوڼه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ تاریخي عبادتو فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستور و استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و زیاد من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسل دیر زیاد منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب دتاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوي ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستئ د ادواړه چې دری دا او هم پښتو. مېرمن زیور
ډیره مننه قدرمنو فرهنگ جاد یوه بشپړه نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زمونږ د جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سوا او اویا مخه لري په سلور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته چاپ چاري سولې په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، دا داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلې دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښې لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان د چې د خلکو د یاده وځي. مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ته ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي عبادات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي عبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي. مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي عبادات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې دي. ټولو ذکر مثلا راغلي، مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زمان ده فرهنگ ده میراث ده ساتلو ده پاره یا با سخت کتاب ده چه ده ده نمخ که دست کتاب روز پولی چاپ شوه نه. و البته لگ لگ کارو نشوی ده، خواره واره کارو نشوی ده. خو ده کتاب چه نن زمان پلاس که ده، ده یا با سخت کتاب ده. او ده استاد نابود چه لگه که محلی زده کلی ده قدر ورده، او دته مونږه د لازیاتو بریالی جبونو هیله کوو چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم، ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړی و چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلی شاید دا ځینې خلک وانه وري، او دغه د راډیو خبرې خو داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما وویل که کېدلی شي چې دا ته راټولې کړي او کتابي په بڼه باندې چاپ کړي. بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړی نو کتاب ډېر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خو دا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښه د اکاډمي لایق تقریز لیکلی دی، ډېر ښه تقریز لیکلی دی، او خوښ په دې شوم چې لایق صاحب په خپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی. او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پې باندې لیا تاش کړی، فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی، ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغسې فرهنګي مسایل چې د مونږ نه بېخي بالکل غب دي. مونږ خو جګړو داسې کړي یو چې هر څه را اخیستې دي، فکرونه مو بېخي بدل شوي دي، او فرهنګ مونږ ته ډېر مهم دی. یو څه چې ما پخپله لیدلی دلته کتاب کې راغلی دی، سلطان پور چینی، چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي. په دې وروستیو وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله، نو دغه د سلطان پور چینو کې دا مونږ نور افغانان مسلمانان چې دي هغه اوبه ډېرې یخ دي، دغه ځای ډېر ښه ځای د غرمې مهال د ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېر مهم مسله ده، دا د سلطانپور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل دا چې دا د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی، دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی، ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل نه خوښي دي. غرونو د اوسېدلو ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي، لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نه باید چې موږ خپل زراعتي ځمکې د وساتو او غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو، دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راټوله شوې ده، دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نه شي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی، هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي، او ځینې نجونې پراټی راوړي له کورونو نه هلته سره خوري، ملي کوي، د یو عالم قصې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې موږ باید چې دا خوندي کړو او موږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي موږ سره، هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی. دوتار څومره مهم ده، بدبختانه موږ خپلو فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له موږ نه، چې رباب زموږ د افغاني آله ده، د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زموږ نه ثبت کړ، او دا لوی زیان ده، فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي، زه پرې ډېر خوښ شوم. دغسې ورته مسایلو ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو، دا جګړې داسې کړي وو چې دغه مسایل دي. بله خبره دا ده چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي، او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی، دوی ډېر ښه رواجونه لري د واده. کله چې د کوچي واده وي، کوچی مکمله ورځ په واده کې نه وي، ټوله ورځ دا رمې سره رمه پیږي، هر شپې هم کور ته نه راځي، یعنې ده په غیابو کې واده ترسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې بل مسئله چې ما پکې ډیر راغسته چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي راډیو کې اوریدلم اوس مې تاسو ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طیبت څخه ګټه ورسېږي دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لومړنی ورستنی عنوان د چیزی تاسو وایم نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکاران ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک دویم ټوک درېیم ټوک. او بل خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله. ډېرې ښې مقالې دي نور هم سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یو یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپ یې هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ور زخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج کوم بریده چې ما ولسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راوړل او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاذ په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصلاحات علمي کړي. ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بېلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګنې کټ چې شه دی له چیشو جوړېږي، څنګه رامنځته شو څه په دې. ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډېر نوښت او ډېر یو مهم اړخ د دې راسپړلی و هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په یوه وچو کې اوسېږو، دلته د خزندهو دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځېدل دی زموږ ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدل ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخی چې د دې راس پړلې هغه دا و چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. ال تړیر خو د مثالونو راوړل شي دي تر خو دلایل ورته راوړل شي دي چې هغه منتخب کړی د اسمال یوازې یو بوت نه دی بلکې دا زړه تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامک په د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد پورنی ته ورکی هغه به د خلوص یو 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 نمونه و امداس مثلا د ګذر په اړه باندې چالتہ کم بحث شوه دی باغی کې هم نه تنها دغه تاریخی او فرهنګي حیثیت راخاره کړی شوی دی بلکې دغه ترڅنګ د ټولنیزي ارزښت باندې هم غږیدل دی مثلا د کاکړی غاړی په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوه دی په څومره خپل انداز چې د کاکړی غاړی په اړه د عام خلکو نظریات خغلی محبوب شاه راخستی دي دا ډیر زیات ګټور شې دی او همداسې نور ډیر موضوعات البته ز یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چکړې یا نو وخت چکړې دی که څه هم هغه به د رادیوي خبرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ دغه مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواخیستل شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډېر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني ډېرې خبرې به وکړي ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي هغه کتاب ته راولی شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو دپاره اساس شي ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري هغه پس منظر ته لاړ نه شي ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه خو د میداني تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا دی چې زه د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شامل دي یو بل ډیر خو بحث بل بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دی هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنې دا ټول شیان پکې راغلي د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډیرې خبرې وشي ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوی دی خپله تلې هغې ساحې ته د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی که په کوم وطن کې چې ورانۍ جنګونه وي د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی په لویه کې ما د پاره ډیر جالب کتاب وو ډیر داسې مسایل وو پکې چې مونږ به عام اورېدلي ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی دا د ستاینې وړ دی او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هر رنګ یې بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رډیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کېږي چې هغه کېدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو، دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم او په خیر راغلی دوست صاحب خبرونې ته. ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودان. زه ډېره مننه کوم له اول د ازادۍ راډیو له مشرانو کور ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه اخیستې. کور مودان ډېره مننه کوم. بله مننه ځانګړې د استاد محبوب نه کوم، ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی. یوازنی ځوان څېړونکی دی چې په دې وروستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو، د ټولو مبارکي ورته وایم. لاغو خویندو مننه کوم چې د دې ژبې ته کار کړی او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. رازم فرهنگجاج تا په فرهنگجاج کې ډیر خه مسائل کومه تاسو وګورئ. فرهنگ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پر زینو یا د جګړو د وجه یا مثلا دغه دی هغه ناټولنیزو نابرابریو له امله ځینې شیان ورکیدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړه او ښه کار یې دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې زلان صاحب خبرې پرې وکړي، ساحوي تحقیق دی استاد تللی دی، د هغه خلکو نظریات یې راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لویه لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدای شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارت راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی. نقل کولونه چې دی او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په ډیر شیانو نه غږیږم، غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا به نه یې معرفي شوي، د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی، دې ته به خلک تله د بندونو لپاره چې زیړه یې دغه کوي بندوي. کنه دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د زلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدای شي. کراتونی کې موږ خبره کوو چې زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول. اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې عقیده نه لري، وایي چې نظر ماتول څه. خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر د نظر ماتول ډېر منظوم ادبیات زیږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته اثر واښکاره کوو، هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې، ټپې راخیستې دي، لنډۍ راخیستې دي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګیل دی خزینه. دا ډیره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو، څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو، څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او د تر څنګ چې دا محدود پاتې نشي که پراتونی کې پکار کوي. دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي. ویل ولي که موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو، ډېر شیان دي چې هغوی راسره ښایي ونه مني. په دغسې مستند یو شی وي، موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور و، دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله په کې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت نور هم لوړ کړی دی. زه اوس تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاذه وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي، او داسې او فهرست پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي او کتاب ګوري، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخ ته لاړ شي، نو ډېر ښه کار به وشي. داسې د مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ته اخلم. کورم ودان بیا هم د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاد یاد مبارک شو، د نور کار په هیله ځوان او ډېر تمه درنه کیدئ شي.
ډېر زیات مننه کوم د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا گاوري ټولو ته سلامونه، اونې کې هیله وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده. یو څه فکر مې و چې یاره که داسې د زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد تنا بلکې ټول افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زمونږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تیریدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې مونږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زمونږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا مونږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. مونږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدې کې وو چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي. هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یو کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چېرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوزول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېر ډېره مبارکي وایم، ډېر دې خیر ویسي، کور دې وداني. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږ ډېره کوم چې موږ د سینما، زمونږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زمونږ کلچر راواخلي، زمونږ دود دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زمونږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو وخت نه کړ، دومره مخکې لا نه ړه. خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زمونږ خپل کلچر و، زمونږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. نو زمونږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زمونږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي. دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زمونږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دی دغه د بوټو نمونه یې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پیژنو او هغه دغه ټول بوټي دغه شعر کې دا نمونه راخیستي، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تیرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به په یو وخت کې دغه شعر ولولي، بیا به په ریسرچ کې وګوري چې مثلا دغه بوټی څه شی و یا مثلا دا څنګه و څه شی و څه شی نه و. په دا خاطر باندې دغه فرهنګ جاج کتاب کې ما ولوستله چې د افغانستان صاحب په باره کې ما اوریدلی وو، د هغې مکمل قصه یې راوستې ده چې خلک د هغې په باره کې څه وایي، د سیمې خلک، هغه خلک چې عملته دي هغوی په دې باره کې څه وایي. ډولۍ مثلا چې موږ لرو هغه په شعر و شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډېره یاده کړې ده، خو اوس موږ ډولۍ اصلا نه لرو. خلک مثلا موټر ګل پوش کوي، هغه فرهنګ لاړ او د وخت تېرېدو سره شاید نور هم کیسه بل ډول لاړه شي. پګړۍ ده دغسې د عاشقانو عارفانو زیارت چې دی زه ورغلی یم او چې ورغلم ومې لیدل ومې لوستل، ماته ډېر خوند راکړ. یو ځل بیا استاد په دې باندې خواري کړې ده دغه ډېری وسته په دغه کتاب کې. د وخت تېرېدو سره زما د استاد نه د نورو لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله ده هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي، تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې موږ یې لرو او موږ یې باید نورو خلکو ته ورزه کړو، موږ فرهنګ باید نور خلک وګوري. او او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله موږ خپل لباس وکړو، خپلې جامې، خپل واسکټ، خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه رانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی، څه ډول د کوم ځای جامې دي، او خوښېږي صفت ورته کوي. نو زه ستاسو وخت نه نیسم، اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي. چاته ژوند چاته غم جوړ کړ، لړ ګودر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ. ډیره مننه ژوند دی اوس
ډیره زیاته مننه از زاهد صاحب د تاسو نه کوو. راغ شو دې ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ورسره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري.
ډیره مننه مرسل جان، زه څه نه وایم، بیا هم په پای کې له ښاغلي حبیب صاحب نه، جناب مهدي صاحب نه، د ټولو درنو همکارانو نه، د ډاکټر سزرغونې نه، همدارنګه استاد ګلزاد او هغه ملګري دوستان چې دلته یې سره په دغه پروګرام کې ونډه واخیسته، کورې ودان خیر دي اوسي. نو انشاءالله بیا به سره مخ کیږو او د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کړو. تاسو ټول مننه کور ودان.
بله ډیر زیاته مننه، او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوو. ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سوشي پراترونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي. د تاسو ټولو دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې. د خدای په امان.
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسې وار را رسیدلې. راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کومه نوې کیسه راوړې ده.
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکوره ووته او په کوسه کې تا وشوه. ناسا پای په یاد شول چې د هغې د مکتب بکس په کور کې پاتې دی. نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه. کور ته په رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي، خو کله یې چې بکس له مزه کې چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه. په سوري کې ننوت او ورک شو. انجلۍ ډېره وډار شوه او په چوغې خپل مور ته غږ کړ. مورې دلته راشه، مورې وا مورې. مور یې د هغې په لور منډه کړه. په ورختایی سره یې پوښتنه وکړه، ولورې څه خبره ده، ولې څه پېښه شوې؟ لورې ورته وویل زما په بکس کې موږک و. ریښتیا؟ هو. دا سبیل مړی له کومه شو؟ زه څه پوهېږم مورې، ته دا بکس درکه. د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګوزاره کړه. ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه، ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي؟ انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګرې په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري، خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري. خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو. هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او ویې ویل، دا مې ملګری راکړی خو خوړلی به دې و، خو له یاده مې ووت. مور یې بیا نجلۍ ته وویل، له دې نه وروسته دې کورت په بکس کې کینه دې، که نه د موږکانو خوراک به شي. نجلۍ وویلې، ښه ده مورې، اوس مې دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم. مور یې وویلې، ښه ده، دا دې اوس پاکوم. مور یې بکس پاک کړ او هغې ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې دوی څو ځله خپل کور کې د موږک وژونکي کیمیاوي موادو څخه کار واخیست، خو لا هم د دوی په کور کې ډیر موږکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغې د مکتب په لاره کې فکر کاوه او له ځانه سره یې تصمیم ونیوه چې وروسته له دې به په بکس کې کورت او یا هم د خوراکي نور شیان نږدي، ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په بکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.